السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام هو بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پایل په خبرونو کوو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. خواجه آصف وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او دا یې نه افشا کوي. د په عین حال کې له رویټرز سره په خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت درې مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده. خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي. اتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستوه. دا په 2021 کال کې د واک ته له بیا راستنېدو وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړنی افغان دی چې اتریش بیرته افغانستان ته لیږي. دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند، په داسې حال کې چې د اتریش پولیسو بدرګه کاوه، په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو. په اسلام آباد کې د ترګری ضد یوې محکمې ATC د پښتون ژغورنې غورځنګ PTM د منشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترګری ضد محکمې قاضي تنویر عباس سوپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. د PTM مشر منظور پښتین له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند شوی او له رسنیو سره هم خبرې نه کوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ اعلان شوې لیدنه ښایي وځنډیږي، ځکه چې د دواړو هیوادونو د جګپړو ډیپلوماتانو لومړنۍ خبرې ځنډول شوې دي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې د سه شنبې په ورځ د اکتوبر 1 ځنډېدلې. په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ترامپ او پوتین ترمنځ د داسې لیدنې حتی پلان هم نه و جوړ شوی. د دې ناستې د ترسره کېدو موضوع د دواړو مشرانو ترمنځ د اکتوبر په 12 د یو ټلیفوني تماس په مهال مطرح شوې وه. تمه کېده روبیو او لاوروف د دې لیدنې د چمتووالي لپاره مخامخ وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې لاوروف د اکتوبر په 10 له روبیو سره ټلیفوني تماس درلود.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي رادیو ته غوږی است. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانګزی ښه راغلاست وایم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغو هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوي دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه 100 اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې به له خپلو میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 10 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپایي ټولنې 10 غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ دا لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال په کوم شمیر افغانان د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 21 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ریپورټ کړی. د ریپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، خو رسنیو ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ریپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي و، لږه تنده او نو بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بدله چې افغانستان کې همداسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیې نه دي منل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبریال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاسون چې دی هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبریال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې له اروپا او یا ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبرې وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریکې کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتون دواړو ته ښه راغلاست وایم. آصفي صاحب، پیل به له تاسو وکړو. د اروپایي ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالی اقدام چې ممکن له په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډیدلی دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناکه پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډېره زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب، تاسو ته، ښاغلي پاتسون ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. د روان کال د پال رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کېږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په وروستیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیریدو سره زیاتېږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسه او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایه او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بېرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه ده یو دا مونږ نشو کولای رات کو چې ځینې افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینې جرمونه یې ترسره کړل، او ځانګړې توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینې پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې، او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینې افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل، او متاسفانه دغه ټول دغه انځور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغې کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول، او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده په ټولنه کې، مدغم نشول متاسفانه، زده کړې ونه کړې، او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي، او کله چې د کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بله مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي، یعنې دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید زر تر زره ولیږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پیل راهیسې تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلې دي او په دې موضوع باندې خبرې کړې. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا کار وکړ چې د آلمان لوړ پوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هغلته شتون درلودله، او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع مفصلې خبرې کړي، او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا 11 افغانان دي دلته په آلمان کې چې د هغو لیست نیولی دی چې هغه افغانستان ته ولیږدوي یا یې خرج کړي یا یې دیپورت کړي، او په دې باندې ډېر په چټکۍ کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي، یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غاړي خپله راتلونکي جوړه کړي. مونږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه ودلېدل، ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل آلمان دلته راوسته یم، زه هم همدا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطنم آرامه دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ، او دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیږل کېږي دا ټول واقعیا مجرمین وایي، او تر اوسه پورې دغه څه موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کیږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کیږي دا واقعا مجرمین دي، که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی یا هغوی دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدیږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی غو سرنوشت به څنګه کیږي او راتلونکی به څنګه کیږي. دغلته زه شک لرم، او دغلته زما ویره هم همداده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره، تر څو دغه د دیپورت یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر مونږ باندې اعتماد وکړي، او په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رایې واخلو، او بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته مې ترلاسه کړې، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رایې راکوي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادیږي، یعنی د نورو هیوادونو نه څوک نه یادیږي، او داسې خبرونو کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، آلمان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډیر بد او منفی خبر.
یعنی آلمان کې خو دا ټول ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې وادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي، خو لدې چې په ځینو جرمونو کې دوی ښیلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم دوی نوم ډیر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون صاحب، تاسو هم زیات ښه راغلاست وایم. په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغس یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري، چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دا غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړه افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني حق د اوسېدو نه لري، له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي. دا څنګه د زنګ خطر دی، څومره فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنزه صاحب تاسو ته او خضری سیفی صاحب ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغسې یو خبر اوري، نو طبعاً د ده په ذهن هم بد تاثیر کوي او دی یو ډول له رواني فشار لاندې راځي او رواني اغېز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایي شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایي کمیسون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړې، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه او تر ډېره یې که در دېدو خبره کېده نو ممکن ځینې کیسونه تر ډېر رد شي اوس. خو له 2001 کال وروسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي په جمعي شکل وړاندې شوي دي او هغه واضح دي. په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره، نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمه ډله په افغانستان واکمنه ده او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بېرته دوی ته ور واستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یا د یو لږ تر لږه د یو نسبي امن خاورې په توګه دلته د دغې ډلې نه راکډوال کېدل، نو هغه کډوال چې اوس هغه کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي، ولې کیس رد شي، ولې د دوی کیس ونه منل شي؟ دا یو لویه پوښتنه ده، یو لوی سوال ده چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه سې مجالسو کې یا په دغه سې پریکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه ردي. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تیر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي. په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونه شي، هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمې ته لاړ شي، خپل ژوند جوړ کړي، خپل راتلونکی تضمین کړي، لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنې ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي. خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نیسي، دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خواشینونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا نه یوازې د رد شوو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی، لکه څنګه چې سیفي صاحب ته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي، طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره، د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یوه برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خواشینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفی، څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی، او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه یې ګاللي دي، او د دې سربیره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې، اما لویه برخه درسونه وایي په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسې چې دي، تحصیلي په غو کې مصروفه دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي، یا خپل روزمره ژوند چلولی شي او خپل کورونو سره هم ډېره زیاته مرسته کوي دغه ځوانان. دغسې پرېکړې چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کېږي او دا لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو ککړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه ښه خلک دي، بې ګناه دي هغه ځوان افغانان، او کار کوي او د ټولنې د ښه والي لپاره یې خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې؟
څنګه چې ما مخکې ستانکزی صاحب یادونه وکړه، متاسفانه دا یو منفي او بد اغېز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي، او یو تعداد زیات یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بېلګې دلې شتون لري، مثلا په وروستیو څو میاشتو کې یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ یو که چیرې ولیکل شي یا وویل شي چې مونږ افغانان یو زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعا او تر پوښتنې لاندې دی، چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غواړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي، په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې، نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغېز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په هغه ځای کې درس ورکم په ښوونځي کې، په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زه هلته قبول شوم، د 12 ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل، همداسې څو وخته مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور رانه کړ، آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي، او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې یا مثلا په ښوونځي کې، په پانتون کې، په نورو غونډو کې، په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعا او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. نو دا په داسې توګه دا وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمني خو په دې ډېر مشهور دی چې ډېر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډېر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډېر وخت نیسي د ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا طی مراحل ډېر زیات وخت نیسي. دغسې په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغسې ذهنیت موجود دی له چارواکو سره، له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لا پسې ځنډیږي او په لوی لاس دغه د قضیو زرن تلار برابریږي، د قضیو ردیدو تلار برابریږي، اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کیږي له دغې مسلې؟
څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره په اړیکه کې یو، متاسفانه د اکثرو ځوانانو کیسونه رد شوي دي، او اکثره یې دې ته منتظر دي چې یا له دغه هېواده ووځي، یو بل هېواد ته لاړ شي، یا خصوصا برېټانیا ته لاړ شي، په شکل چې له المانه ځان نه وباسي. زموږ معلومات داري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د المان په بېلابېلو ښارونو کې جرمی پیخ رامنست شوی پا دیو که افغانان خکیل وگرن شوالا و متاسفانه در المان رسانه و دیتا دیر آوا ورکتا دیتا دیر پوخخ ورکا زکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجر په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړ د شهرت لپاره او یا هم د په ټولنه کې د ډېر د لیدونکو د پیدا کولو لپاره ډېر منفي پوښښ یې ورته ورکړو دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی هر ځوان نه چې مونږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی دوی کیس ورکړی دی د دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي د اکثریت منفي نتایج راغلي اکثریت رد شوي دي ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم په فیسبوک کې پوسټ وکړو چې په 4:30 بجې مونږ یو خپرونه لرو او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه غوښتنه یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سئ کولی شئ راته دلته ووایاست باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه مونږ لس کسه په هایم کې اوسیږو یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو له مونږ نه یو کس قبول شوی دی او نهه ټول رد شوي دي یا نهه کسه قبول شوي دي او لس اته ټول رد شوي دي نو طبعا وروستیو پیښو وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل او د ټول اکثریت خبرونو محتوا او خبرو موضوعات افغانان جوړېدل د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولی دی د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډېر ردېږي دا پخپله د اداري کارو ښودنه کوي چې د اداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی هم منفي ګرایي رامنځته شوې ده هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی نو د دې ټول منشا چې بیا هم ذکر کوو هماغه د افغانانو جرمی قضیې دی او د دې ډول باندې کتل کیږي او دغه د جرمی قضیې باعث دي شوې چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي خلکو ته د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي نو د المان دولت د همدغه قضیو نه په استفاده سره د همدغو جرمي پیښو نه په استفاده سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي هم ځنډېږي هم ردېږي
مننه آصفی صاحب په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي خصوصا هغه ځوانان چې لسلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي اکثر چې کله یې کیسونه ردیږي یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا دا د کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي څه فکر کوئ عوامل یې څه دي او څه رقم مختزی دي مسله کې
ستانکسی صاحب کله چې جمهوریت لمن د لاړو سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اگست څخه هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې دوی په ډېر په اسانۍ قبلېدل په لومړیو میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله وه تر 2023 پورې اما د وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي توګه په وروستیو میاشتو کې اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زه دلته راغلی یم زه باید ومنل شم ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ جمهوریت سقوط اوس دوی وایي چې نه دا مسائل مفتوازی دي دا مسائل ټول په دې باندې پوهیږي څنګه تاسو شخصي ستونزه لري شخصي آیا تهدید شوی یاستی که نه یاستی آیا تاسو هلته څه کاروئ شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې وه اوس دغه دلیل دوی ته راوړي اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا داسې حالات دي اقتصادي وضعیت ښه نه دی ټولنیز وضعیت ښه نه دی مکتبونه بسته دي کار زمینه نشته امنیتي وضعیت ښه نه دی هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو دپاره د منلو وړ نه دي دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادي ورته ګوري فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته سمو شکل دې درلودل او څنګه باید دلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي. په دې ورشته میاشتو کې اکثر افغانان چې راتشي وي دي د دوی ټول دوسیه او ادعا همدا و چې په افغانستان موږ راغلي یو ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی. دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وایي چې نه ته باید شخصي موږ ته ثابته کړي چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو او څنګه ته باید دلته قبول شي. آیا ته هغلته څه کاروي؟ څه ستونزه لرې د حاکمې ډلې سره؟ حاکمه ډله یې تا سره څه ستونزه لري؟ دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي. اوس ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده. دوی بهانه جویي کوي، دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چاته د رد ځواب ورکړي او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي. همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی، زه کله کله شک کوم او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې ونه څېړل شي او ووایي چې ناراده کوي. بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړې دي، نور کسان چې دلې ردی اخیسته ده او قبول شوی دی هغه هم موږ لیږو. او دوی پنده دوی وازنه هدف هم داري چې دغه بهانه نور د منځ لاړ شي. دوی غاړي چې د حاکمې ډلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه په رسمیت وپیژندې او ټول دغه سفارتونه او قونسلګریان چې د افغانستان مربوط دي په افغانستان د افغانستان دي د ټول غوي تور کی او دا روابط عادي شي، وضعیت نورمال وخی او بیا نور توي چې اوس خاص نورمال دي. نو ماته مختدا سموای چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی؟ که کیس لري نور شخصي مسائل او نور جزئیات مختره اوري.
مننه کوم آصف صاحب، البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ. موږ زینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې سره خبرې وکړي، تلاش کوو چې هغوی را پیدا کړو په اروپایي وادو کې، خصوصا اتریش کې چې نن یو افغان ډیپورت کړی دی، همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم. اوس به یوه لنډه دمه واخلو، وروسته تر دمې بیا خبرې کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مسلون صدرې اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پاتون صاحب، تر اوسه هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوی سره تماس برقراریږي، غواړم دا مسله مو پوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولای شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو، مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی. آصف صاحب پاول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده، مګر که د سوریه، ایران، ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو، لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغوی په ارتباط څه وایي جرمنان؟
اسوی سم وړاندې مې اوسه اشاره ورته وکړه. متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهن سازي داسې وشوه چې اوس دا هیڅ تفکیک او هیڅ پرتلې ته نه شو وړاندې کېدلی، یعنی دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې بحث نه کوي. لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوې په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هیڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو. متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او دا د افغانانو په توسط باندې وشوې. دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په آلمان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ. د پرتلنې پاړه که دومره هغه فقط یو مثال ورکړم، هغه د سوریې مثال دی. تیر کال چې سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، تیر حکومت وپرځېدو، کومه ډله چې حاکمه شوه، دلته دا پوښتنه راپورته شوه، خصوصا په المانانو کې دا بحثونه راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاده شوه یا سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، سوریه کې خلک خوشحاله دي، باید سوریایان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د آلمان دولت رسمن یان وکړه هر هغه څوک چې دا طلب خپل خاورې ته ځي موږ یې مخه نشو نیولی. ولی څوک چې دلته مدغم شوی دی، د دې ټولنې برخه ګرځېدلی دی، دلته کار کوي، دلته ژوند روان کړی دی، دوی اختیار لري چې پاتې شي. دوی د آلمان د ټولنې برخه ده او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته او د فرصتونو نه د استفاده وکړي د آلمان د ټولنې برخه به وګرځي. یعنی دا یو واضح مثال دی که نور موږ د نورو هیوادونو وګړي وسره پرتله نه کوي، عرب او یا نور ترکان، ترکانو خو دلته ځای نیولی، د هغوی قضیې له افغانانو سره فرق لري. هغوی بیل تر ډېره د هغوی قضیې سوداګریزې دي او تجارتي دي، د هغوی قضیې هغه پخوانۍ قضیې نه دي چې پخوا د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کردانو د مسایلو نه دلته راتله. اوس هغه قضیې تر ډېره د هغوی حل شوې دي. خو لویه پرتله چې موږ د سوریې او د افغانستان کو، چې سوریه کې هم جنګ و، جګړونه افغانان راتله، سوریان راتله، او دلته په افغانستان کې هم جنګي حالاتو، داعش او نور وسلوالې ډلې په افغانستان کې بریدونه کول، خلک یې وژل، خلک ترې تنګ شو، په اروپا کې چې اکثریت کیسونه وړاندې شوي دي، یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کیسونه وړاندې کړي دي. او سوریه هم ورته مثال دره، سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي، د حکومت او د مخالفینو ترمنځ وسلوالې نښتې وي، هلته داعش حاکم و، خلکو چې کډوالي کوله چا به ویل چې زه لګکی یم، زه د بل نژاد یم، یا زه بل ژبې یم، یا زما ما سره قومي تعویز کېږي، یا ما سره وسلوال مې نه پرېږدي. حکومت مې دا قضیې دلته وړاندې کېدلې. خو تاسو ولیدل، ممکن تاسو پرې راپور نه خپاره کړي اوسې، تاسو ولیدل چې د آلمان دولت ورته غږ پرې وکړو چې نه که عام ولس یا ځینې خلک دا وایي چې د سوریایان د سوریې له ازادېدو وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي، دا سمه نه ده. تاسې د آلمان د ټولنې برخه استئ، که چا دلته آلماني پاسونه اخیستي، آلماني پاسپورټونه اخیستي، هغوی د آلمان د پاتې کېدو یا په آلمان کې د اوسېدو خو هغه ټوله لاره پوره کړې، برخه پوره کړې ده. ولې نور څوک دلته کار کوي، ژوند کوي، زده کړې کړي اوسي، په دې ټولنه کې د خم ادغام وړ وي، نو کولی شي پاتې شي، اختیاري استئ، په خپله خوښه تلی شي. که ځای مخه مونږ نیسو او دلته چې پاتې کېږي، موږ ته ښه راغلاست وایي، تاسو د آلمان د ټولنې برخه استئ. نو دا یې ښکاره مثال دی.
بله، مننه کوم پاتون صاحب. یو اوریدونکو هم لمک سره خبرې کوي په دې رابطه باندې. البته د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرمو افغانانو یا هغه چې په جرمونو ککړ پیژندل شوي او هغه چې دوسیې رد شوي دي د ایستلو مسله څومره جدي ده. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ، له کوم ځایه خبرې کوئ؟ بله، زموږ غږ ښه فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ، که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي. ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر، ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله، او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي. آصفي صاحب، تاسو خبریال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ته ډېره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کېږي. څه فکر کوئ، واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو، خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایرېږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي، څه جنجال ورته جوړ نه شي، که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوم، او دا دار کلرم، او دې باندې پوهېږم چې اکثره افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دي، له ډاره د حاکمې ډلې له ډاره اړیکه نشي نیولی، واقعیت نشي ویلی، او څه کسان چې په اروپایي هیوادونو کې دي، په کمپونو کې دي، او تر اوسه د دوی کیسونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، د یو نه ځواب نه دی اخیستی، هغوی هم د نوم نه ښودلو په شرط باندې غاړي چې خپل نظر وړاندې کړي، او کله ناکله د دوی دغه ډار هم په ځای دی. ستانکزای صاحب، متاسفانه کله ناکله ستونزې جوړې شوې دي په تېر کې هم ځینو کسانو ته چې خپل نظر ویلی، د صحیح عدالت د ډیموکراسۍ ادعا کېږي، د بیان د ازادۍ ادعا کېږي، ولې داسې نه چې 100% هر څه دلته حاکم دي، او څوک غواړي د هر څه په اړه نظر وړاندې کړي. نو ځینې ځایونو کې حساسیتونه شتون لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکې بابیزه ګڼل کېږي، یا په ځینو کسانو باندې نیوکې ښه نه لګي په ځینو ګوندونو باندې. نو دا دوی ته ستونزې جوړوي، او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی. نو که چیرې بیا رښتیا وویل شي، حقایق وویل شي، شاید ځینو ته ستونزې پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوي نه دي، تر اوسه پورې د دوی راتلونکی معلوم نه دی. او وجه همدا ده چې اکثره مونږ تاسو خصوصا افغانان، هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم داده چې د خپل قلم سره او د خپل خولې سره پام وکړي، تر څو چې سرنوشت یا راتلونکی معلومیږي. ځکه که چیرې داسې څه ووایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کېږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړېږي. او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق ووایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړېږي، یا شاید د رد ځواب واخلي. او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان یې په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان. او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهېږم.
مننه پاتون صاحب. اوس برا شو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم، او که سړی صادقانه ووایي نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو عکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به و یا کوم بل ښار کوم بل هیواد دی، مکمل دی او عسکر دریشي اغوستی ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، دی تلاشي کوي او بیا دی هڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لرې کړي دي ورباندې. د دې ترڅنګ په اکثرو سټېشنونو کې چې ګوري دغه ځوانان ولاړ وي، ترڅنګ یې لویه مسله دا ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې د دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډېر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لږ څه منل شوي هم دي، یعنی که پوره نوي منل شوي. ترڅنګ یې د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه ښه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه وي په هماغو کې اموخته شوي وي کارونه کوي، او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي هغه داره چې جرم جرم ده، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زه شم، که دا بل افغان شي، که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاري دي چې دلته د نور افغانانو ژوند تریخ کړی دی، او دلته د نور افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی همدغه بدماشیانې چې په ډېرو سختو په ډېرو په ډېرو خونکارو بدرنګو لارو باندې اروپا ته ځانونه را رسولي دي، په قرضو پورې پلرونو پیسې اخیستې، چا پټۍ خرڅ کړی، چا د یو چا نه قرض کړي دي، او چا د میرمنو سره خرڅ کړي، او چا د کومو لارو پیسې پیدا کړې، په ډېرو سختو لارو اروپا ته راغلي. ولې دلته چې راشي پنسې پورته کړي، غاړه کې ځنځیرونه واچوي، یو ډول بدماشیان شروع کړي، په دلته د ټرین سټېشنونه یا دلته د بانو پونه وي، په دې کې یو رقم ګرځي چې د ستا به ترې هېره کړي. باور دی اوشه زه د همدغې حالت نه، یعنی تر ډېره اوس په ښار کې نه ګرځم، زه یم چې خدای نه خواسته، خدای نه خواسته دوی مونږ ته لاس روانه چي. دا شته، دا یو یعنی حقیقت دی چې د ټولنه کې موجود دی. هر څوک چې جرم کوي د آلمان دولت ورته سزا ورکوي، که دا محبس ته لیږي، هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي، نه په دې باندې زړه خوږوي، نه د آلمان دولت نه د دې ګیله کوي، ځکه چې مجرم باید چې په هره ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواښي، د بل انسان ژوند ته خطر پېښوي، باید سزا وګوري او د خپلو اعمالو نتیجه ترلاسه کړي. دا یو بله مسله د ځینو لباسونو ده، یا د ځینو حرکتونو ده چې دا دلته کېږي. متاسفانه ځینې افغانان چې له افغانستان راغلي، یا ځینې ځوانان چې له افغانستان راغلي، هغه فکر چې کابل کې د کوڅه ګشتۍ یا د ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر هلته موجود و، هغه ډلې ټپلو هغه ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر یې دلته هم له ځان سره راوړی دی. چا کاږه په کولونه په سر کړي دي، چا د عسکرو دریشیانې اغوستي دي، چا یو رقم واسکټونه اغوستي، چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلتور د دې ټولنې له لباس سره هیڅ اړخ نه لګي. باور مو وشه چې دغسې خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګور مونږ پرې شرمېږو. نو ته څه فکر کوې، دا اروپایي چې دغسې خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې، نو دوی به څه فکر کوي؟ نو طبیعي ده چې همدغه ډلې ټپلې، همدغه اشخاص باعث دې شوي چې د شریف افغانانو، د بې هزار افغانانو، یا د واقعا دلته دغه د ځینو پیښو نه، یا د ځینو هلته د واقعاتو نه راغلو افغانانو په ژوند یې منفي تاثیر کوي. دلته د دغه ډلو ټپلو دغه ځوانانو د نورو افغانانو ژوند لږ خطر سره مخ کړی، د نورو افغانانو ژوند دي یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی. تاسو ما مړاندې ورته اشاره وکړه، په خپله آسفي صاحب هم په خپلو لومړنیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند یې منفي تاثیر کړی. نو د اندغه ډلې تپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زمونږ په ژوند منفی تاثیر کړی دی. زمونږ ژوند اندغه ډلو ټپلو، همدغه اشخاصو، همدغه بازاري لګښتو زمونږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی. زما ژوند زه اندا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر هم نشم چې داسې نه چې دغه دوه ډلې سره یا دوه درې کسه چې دغسې د نمایشي جامې اغوستي یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې اچولي او رقم لاسونو کې پټه اچولي دو سره ونخلي او چاپه واچول شي، خو زه وایي دا هم افغان دی. دلته به خو نه خو نه پېژندل کېږي. خدای ناخسته زمونږ په لمنه کوم داغ ونه لګېږي. مونږ د وچو له کبل لامده ونه سوځېږي. یعنې تر ډېره خلک زه نخه کوي چې حتی لوی بازارونو ته اوس لکه پخوا چې په ډاډه زړه بازارونو ته وتل د دغو اشخاصو له لاسه بازار ته ووځي. نو زمونږ هیله دا ده، زمونږ له کورنیو نه هیله دا ده، زمونږ غږ په افغانستان کې فامیلونه اوري. تاسې چې دلته اولاد اروپا ته یا د زده کړو یا د کار لپاره رالېږئ، لږ تر لږه هلته کور کې وتلی شي. دا زوی زه هلته لېږم چې دې نه بلته څه جوړېږي. ستاسې کومې پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوي دي دا هلته تا ته بېرته ګټي که نه؟ دا تا ته هلته ګلان کري. ته باید لږ تر لږه د دغه زوی نه عمل ته یې وارزونه وکړي. خپله دغه اولاد هلته وارزوه چې دا اولاد زه له دغې ټولنې یوې بلې اهلي ټولنې ته لېږم، یوې بلې داسې ټولنې ته لېږم چې هلته هر څه تر دغې ټولنې متفاوت دي. هلته د هر څه تلل کېږي، هلته د هر څه پوښتنه کېږي، هلته ذره ذره تا سره حساب کېږي. زه دا زوی دا اولاد هلته لېږم، دا ما ته هلته څه راوړي؟ آیا د دې کوم څه مصرف چې زه پرې کوم، کومې پیسې چې زه پرې مصرفوم، دا بېرته ما ته ګټلی شي؟ دا بېرته
Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment.
پاتون صاحب ټلیفون مصروف شو. البته آصفي صاحب په لاین کې وی. آصفي صاحب سره به همدغه بحث ته ادامه ورکړو. آصفي صاحب همدغه مسله د تاسو له نظره هم غواړو وشاربو چې البته په لنډو ټکو کې راته وایي چې وخت هم کمیږي، آخري بحث ته به بیا ورشو، چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه ځوانو افغانانو په آلمان کې یا په فرانسه کې په پاریس کې ډېر زیات جنګونه کېږي د دوی ترمنځ. البته راپورونه دي چې په ځینو سیمو کې ځینې افغان ځوانان د سګرټو په قاچاق باندې دوی بوختي او له یو بل سره ډېر جنجالونه کوي، د پیسو په سر له یو بل سره جنګونه کړي دي، وژنې کوي، په چاقوګانو یو بل وهي. دغسې یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو او افغان ځوانانو په رابطه؟
څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوي دي. په تېرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغو پیښو کې لاس درلود، او دا د تاسف ځای دی. زه واقعا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبات کې راځي او پرې خبرې کېږي. زه خپله کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوبانوفو کې یا په سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې ووایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپورت شي، او دا کسان د دو کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلي دي چې دلته جرم وکړي، دلته جنایت وکړي، او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس، دلته څنګه چې پاتون صاحب یادونه وکړه، دلته د هر څه نه دلته پوښتنه کېږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملې وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای مکه جنسي تیری وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملې وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشي وکړو یا په نورو ته په بده سترګه وګورو. او دین افغانان دي، د دوی کالي اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په ځینو ځایونو کې، تاسو به ووایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کېږي، او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالي ته لاس اچوي. او دا واقعیتونه دي. هېڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا کسان باید دیپورت شي. ولی زما تشویش هم داده چې په لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځيږي. زه خپل شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې هم د احساس د راحتۍ احساس کوم، د آرامش احساس کوم. اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم، د هغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم، د هغو نه فاصله اخلم او د هغو نه واټن اخلم، ځکه زه پوهیږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غاړي درس وایي، یو ځای ته ورسېږي، کار وکړي او یو ښه بېلګه، یو ښه مثال، یو ښه الګو اوسي نورو ته، دغه ډل افغانان هم نه غواړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي، تخریب یې کوي، او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوی وکړي. نو دا د تاسف ځای دی. متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنیو دنده ده، مور و پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي، او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څرکه مرستکار کردار گفتار او پندار ولري، هلته باید درس ووایي، دلته باید ژبه زده کړي، دلته باید کار وکړي، او دلته پایست یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي. دا چې مونږ په کومه ډله پورې تعلق لري، په کوم ګوند پورې تعلق لرو، څه ایدیالوژي لرو، څه فکر لرو، دا ټول افغانستان کې پرېږده او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي، د نوي پلان سره پیلوي، او کوښښ وکړه چې نور هم ومني او دا توقع هم ولري که چیرې ته سم اوسي، مثبت فکر ولري، مثبت پلان ولري، ستا گفتار کردار پندار او رفتار سم وي، پایست یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي. ادغام یو طرفه لاره نه ده چې مونږ له نور څخه توقع وکړو. ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي، ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې، ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړي. نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکي ولرو، باید دلته ژبه زده کړو، درس ووایو، جرم ونه کړو، پایست یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. دا بدماشي، دا چاقوکشي او دا کارونه چې اوس کوو، متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راووتې، دا کارونه باید نور ونه شي او دغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي. دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپورت شي، یا په مستقیم با ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې، ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي. هیڅ افغان نه لري چې داسې افغان په آلمان کې یا په فرانسه کې یا په اتریش کې اوسېږي او لا زیات وخت غوته ورکړل شي.
بله، مننه کوم اسفي صاحب. پاتون صاحب، د تاسو اخري خبره به هم واورو، بیا به خدای پامانه وکړه.
زما خبره خو تقریبا یو څه سپیسی هم تکمیل را، خو زما بیا هم زما غوښتنه له فامیلون نه داده چې خپل بچی چې اروپا ته رالیږئ، لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسې یو انساني ټولنې ته ځئ، تاسو باید انسانان هلته جوړ شي. زه لکه څنګه چې سپی صاحب ویل، باور دې وشه، یعنی ما له ډېرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده. ما له ډېرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغې ټولنې برخه نه جوړېږي، دا نن دی که سبا دی، په یو 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 جرم یو 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 څه کې ککړېږي، له هغوی نه ما فاصله نیولې ده. بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره، یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکار شو، هغه ډلې ټپلې د دغه د 2018 کال د روسي بدون نه راوروسته تر ډېره په اروپا راماتې شوې دي. دوی له هماغو ځوانانو نه دلته هم د هماغه هاهو استفاده کوي. مونږ ګورو چې تر ډېره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اخطار لیږل کېږي چې دا که دا غږ د اروپایي پولیس ته ورسیږي، نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې دغه ځوان نیول کېږي. دا یو جرم دی، د یو چا ژوند تهدید کړی دی، یو چا ته مستقیما ګواښ کړی دی. خو ولې دا په دې نه پوهېږي، د سره هماغه د کابل فکر دی، د سره هماغه د افغانستان فکر دی، تر هغه هماغه فکر دلته پیچکاري کوي. نو یو خبره چې مخکې مې هم واضح کړه، اوس هم واضح په ښکاره ویم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه، هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړوي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي، د هغه ملاتړ نه کوي، هغه دلته نه خوښوي. هر یو دا هیله لري. ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده. اکثریت راته دا هم لیکلي وو چې دوی باید زر تر زر دغه ټولنه نه وایستل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده، دلته باید موږ ژوند ته پرېښودل شي شو، دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې او تصفیه وشي. هغه څوک چې د دغه ټولنې سره د ادغام وړ نه وي، د دغه ټولنې د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنې نه وایستل شي، ډیپوټ شي، هیڅوک پرې نه خفه کیږي. خو هیله مو دا ده چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس د غزوان په ذهن کې، هیله مو دا فکرونه له ذهن نه وباسي، ځانونه اصلاح کوي، دغه ټولنې برخه وګرځي. لومړی خبره خو دا ده چې زده کړه وکړي، فرصتونه استفاده وکړي. پخوا به خلکو کوشش کوو چې زوی او اولاد یو ځای ته برس ته ولېږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي چې ټول فرصتونه په مخکې پراته دي، استفاده ترې نه کوئ، یا په قمارخانو ګرځئ، یا په شرابخانو ګرځئ، یا په شپیل حالونو ګرځئ، یا په نورو لوچکیو پسې ګرځئ. نو راتلونکی ستاسو ته د راتلونکي تمه څه چې خپله کورنۍ در تمه ونه لرو، د المان دولت به په تاسو حساب وکړي، د اروپا هیوادونه په تاسو حساب وکړي. هیله دا ده چې اصلاح رامنځته شي، ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي خپله جوړ کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي، د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی له دغه ټولنه وایستل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون او ښاغلی خوشاله صفی چې په دغه پروګرام کې مرا سره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې دغه پروګرام مو واورید. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
بیان.